د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره اساسی او بشری حقوق
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی نن پر زدکونکو ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده دی یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خوډیره مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ لومړی دی استادای په مقدس دند باندې خبرې راته وکړې د تاسو په ان څومره ودرنه دند ده
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پر مسؤلیت دنده ده استادی هغه وظیفه ده هغه واجبه ده د استادانو لپاره هغه څوک چې په دې مسلک کې دی او د دې مسلک علاقمند دی د دغه رشته علاقمند دی نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض پرتل اقدمنده پرتل تبعیض او تعصب همیشه د خپل د هیواد د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی او تل کوخ کړی چې د خپل دو علومونه هغه څه چې زده دي هغه علمیات چې لري او هغه تجربه چې لري هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخر د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعه نو استادی مقدس دنده په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی تحقیق وکي څېړنې وکي نوي علوم عصري علوم چې هغه محصلین او ځوانانو ته هغه مؤثر وي هغه څېړنه پیو کی تحقیق وکي لمړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلین او خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی نو د استادۍ دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده مقدسه دنده ده او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې انما بعثت معلما په تحقیق سره زه معلم را لیږل شویم د تشي معلم د اسلامي شریعت معلم د اساسات معلم د اسلام د اساسات معلم د شریع احکام معلم همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي که هغه د ساينس د رشتې وي که هغه د حقوق د رشتې وي که هغه د شریعت د رشتې وي که هغه د طب د برخې د هر برخې چې وي که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي دوی ته دوی د مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړی کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي
ډیر زیاته مننه استاد اوس په یو ټولنه کې دی استاد په ضرورت خبرې راته وکړي
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای نو دا سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي ارو مرو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي نو استادان چې ذهنیتونه روزي یو عالم ډیرکه وینا لري وایي چې کغواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه او کغواړي چې لس کال خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي او کغواړي چې سل کال خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزي نو دا استادان چې ذهنیتونه روزي دا استادان چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکړي او هغه تخپل علمیات خپل تجربه خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته خپل شاګردانو ته انتقالي نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی له تبعیض پرته له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري، نو دا ډېر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کېږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره، نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
دی. رضیاته مننه استاد، دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقونه ته اشاره کوم. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقوقونه ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له ما نه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته زه علمیت ور انتقال کوم، ذهنیت ور انتقال کوم، علمی ذهنیت ور انتقال کوم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کوم، نو زه که مانه خفه ده په دې معنی. یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی یا استاد ور سره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان د دغه سي منفي پدیدو نه لري دي، نو محصلینو نه دا هیله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي تر څو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نه شي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا مې تبعیض کړی ور سره، نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد په محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوښښ کې ده چې هغه څه چې محصل ته تشریح کوي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجه، او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه، او دوهم دا چې محصل کوښښ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله، آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقایدو باندې سمبال دي، او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته دا اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکړي، او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور، زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته، ګرانو محصلینو ته، لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي، لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي، دغه سي د استاد احترام هم ور باندې واجب ده، او تر ډیره برید دغه حق پر ځای کړی ده د خپل د استاد. او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیر ښه روحیه سره سمبال دي، په مؤدب روحیه سره سمبال دي. شته د ناخوالې هم شته، د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیره شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده، زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي، او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي، حقوق ورته ادا کړي، درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیلابل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړي دي، کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه که په خوندې کې او که په هانتون کې او د ماسترۍ په دوره کې او د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري، الله پاک دې با عزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې د دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کېدونکي انداز سره موږ ته انتقال کړل. نو خدای دې با عزت لري، موږ ته خدای توفیق راکړي چې د دوی دغه حق ادا کړو ورته او د دوی احترام وکړو، درناوی وکړو او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کړو. دوهمې برخه ته ستاسو د سوال چې یو ښه استاد ځانګړتیاوې کومې دي، زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپلو زده کوونکو سره، له خپلو محصلینو سره، پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به د یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیض، پرته که نژادي وي، که سمتي وی، که لسانی وی، که سیاسی وی، که هر ډول وی، نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمي دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي، حاضریږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي، جامعې ته ور داخلیږي، دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې، باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپلو محصلینو ته چمتو کړي، برابرې کړي ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې د نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالۍ ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډېرې ځانګړتیاوې هم لري چې ډېر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډېرې مهمې دي چې استاد باید ولري.
بله، که هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم لزده کوونکو محصلینو څخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمېر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نه وي، یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه له خپلو ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي؟ څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلۍ په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافاتو لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه محصلي دوره چې ده دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلي دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیک دوره ده او دلته باید د تربیې نه، د اخلاقو نه، د لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي. که چیرې دا نیمګړتیاوې پکې موجود وي، بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته، سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګه د مکتب دورې ته راجع کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه در شوی، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه در شوی. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوشش کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچېری یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن ټایم نه وي، هغه موږ کوشش کوو چې د خبرو لاره هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته، داسې مسایده کو او داسې ورته عیار کو چې هغه خپل کوخه کو کی درس سره علاقه من وی او دا د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل تکله چې درس انتقالی په داسې یو شیوي سره په داسې یو طریقې سره درس انتقال کی چې د صنف تنبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله، په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راته وایئ کوم معاش چې لرئ آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډېره ښه پوښتنه مو وکړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو متاسفانه باید ووایم چې استادانو هغه عمده حقي او لومړنی حقي چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو تر ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري. متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی. که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطحه باندې نو د دوی امتیازات او حقوقو ته صحیح توجه نه ده شوی. متاسفانه په ډیرو کم امکاناتو سره په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته قرباني ورکړې ده خپل زده کوونکو ته حاضر شوي دي درس ورکړې ده خپل محصلینو ته حاضر شوي دي درس ورکړې ده. دا واقعا قهرمانان دي که زه وایم چې استادان قهرمانان دي دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لري خبرې وي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې په سختو حالاتو کې په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوي دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښې پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پوره انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي. همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته خپلو مشکلاتو ته به وي. علاقمندي به هم ډېره خاصه علاقمندي به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي یا مثلا حد اقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډېر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
بله، په بحث کې څنګه روښانه سوال خو غواړو چې واضح له تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي. ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازات ته توجه کی دوی ته هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه څه هم نه ده. موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی تر څو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروسته کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید ووایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې په ځینو برخو کې استادانو سره دغسې چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغسې یو ډول سلوک شوی او بندي شوي یا مثلا بی عزته شوي او بی عزتي ورسره شوي وه. استادانو ته د رهبرۍ په سطحه باندې درناوی پکار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمينه مساعده نوي طرح ورته جوړ نشي او سیمینارونه ورته ونیول شي مشورې ورسره ونشي د استادانو سره نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نکېږي او بل اخر دوی سره دغه سلوک کیږي او دغه منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړی دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړی دي. دوی هیڅ کله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅ کله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشرانو ته. د وطن همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغه مشورې ورکوي. نو له مشرانو نه مدا هیله ده چې استادانو سره د مشورې وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغوی توهین شي، هغوی ته اهانت وشي، هغوی ووهل شي، وټکول شي یا مثلا بندي شي. نو بهتره ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي، که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاسته راوړي، که غواړي چې حکومت یې په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي. او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نوم کورم ودان.
قدرمنه دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقوقو باندې خبري وشوي. تربیه پارځای کې چیاست الله مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
آزادی میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو سلامونه مو اومنه، په دې هیله چې یو شایسته ورځ مو پیل کړی وینن. د ازادي میلمه پروگرام کې ذبیح الله بهار زموږ میلمه دی چې د ځوانانو په بیلابیلو ټولنو کې غړیتوب لري. دغه ورځ په خپله هم د ځوانانو یو ټولنه لري چې د افغانستان د باندې ګڼ ځوانان تر یو چتر لاندې راټول کړي دي. دغه ورځ دوی د خیر ښېګڼې په ځینو چارو کې هم ونډه لري چې په افغانستان کې د ځینو ستونزو پر مهال دغه هیواد ته ځینې مرستې برابروي. بهر صاحب شرغ لست خپل راته وایست چې نن سبا د کومو ټولنو سره تاسو همکاري لري، په خپله کومه ټولنه لري؟
د فوکاله افغانستان په هیله. جناب صالح صاحب محترم، موږ د افغان ځوانانو سره په ګډه د هیواد دننه او بهر د افغان ځوانانو د انسجام لپاره په علمي، ټولنیز او فرهنګي برخو کې خپل فعالیتونه ترسره کوو. خیریه برخو کې څه وشو کولی د افغانستان ځوانان د نورې نړۍ سره په نوي برخه کې په ټیکنالوژۍ کې او په نورو برخو کې سره عیار اوسیږي، سره له دې چې افغانستان د شمیر حالاتو څخه د تیریدو په درشل تر خو زموږ مرکز د افغانستان د ځوانانو مرکز یوازینی هدف او هڅه دا ده چې وشي کولی د خپل افغان ځوانانو لپاره، په تېر افغان ولس لپاره، په ټولو برخو کې کارونه ترسره کړي. د افغانستان ځوانانو مرکز په ښوونیزه برخه کې د هیواد په دننه د کانکور د آمادګۍ لپاره همداراز د یو شمېر کورسونو تابعیت درلودله، خو څه وخت لپاره دا توقف شوي دي. هڅه کوو چې دا بیا سره پیل شي او کار ترسره کړو. د دې ترڅنګ زموږ د افغان ځوانانو کادرونو چې په د هیواد داخل کې او په تېره زیات اوس مهال چې ډېره بهر دي، دوی ترمنځ موږ یو سجام پیل کړی ده. هغه علمي شخصیتونه، هغه علمي کادرونه څه وشو کولی د هیواد لپاره، د هیوادوالو لپاره، د ځوان نسل لپاره، ځینو برخو کې کارونه تر سره شي د افغان ځوانانو لپاره چې په علمي برخه کې او په نورو برخو کې خپل غږونه او انسجام تر سره شي او کارونه فعالیتونه تر سره کړو. دا مرکز یو ناپیل خپلواک مرکز ده چې هیڅ ډلې ټپلې پورې اړه نه لري او یوازینۍ هیله د افغان ځوانانو د افغان ولس پرمختګ ته او افغانستان د نړیوالو سره په مختلفو برخو کې سیالول دي. یاد مرکز همداراز د ټولې نړۍ ځوانانو سره چې شخصیتونه ځوانان چې په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لري د هغوی کارونو د انعکاس لپاره هغه ځوانان چې په نورو هیوادونو کې په مختلفو برخو کې په علمي برخو کې په سپورتي برخو کې په نورو برخو کې خپل فعالیتونه کوي او هیوادونه ترلاسه کوي موږ یې تقدیروو په معنوي په تقدیرنامو او همداراز په هیوادونو باندې او د هغې د انعکاس لپاره زموږ د افغانستان د ځوانانو د سبخو کې په مختلفو پاڼو کې همداراز په ویبسایټ کې خپرو سو وشو کولای چې خپل ځوانانو ته یو روحیه ورکړو. همداراز یاد مرکز د ځوانانو د افغانستان د ځوانانو د رهبری مرکز په نامه یو مرکز هم لري چې د لیډرشپ په برخه کې کارونه ترسره کوي چې هغه متخصصین ځوان متخصصین چې په دې برخه کې کارونه کوي د هغې په مټ سره دغه کارونه ترسره کیږي او هڅه کوو چې دا انسجام لا پیاوړی شي او لا منظم شي چې وشو کولی د خپلو درنو هیوادوالو لپاره کارونه ترسره کړو.
بهر سب تاسو خپلې چارې له ترکیې څخه تنظیموئ، له افغانستانه بهر دغه ځوانان مو څنګه تر یوه چتر لاندې راټول کړي دي؟ هغه ځوانان چې ستاسو د افغان ځوانانو مرکز غړیتوب لري یوازې هغه کسان دي چې په ترکیه کې میشته که فکر کوئ چې د نړۍ له نورو برخو هم ځوانان ستاسو سره په دې برخه کې همکار دي؟
نه، دا یو چتر ده چې دا ټول هغه ځوانان چې د نړۍ په مختلفو برخو کې دي، هغه په اروپا کې دي، په آسیا کې دي، په خلیج هیوادونو کې دي، په استرالیا کې دي، په ټولې نړۍ کې دي. هغه افغان ځوانان چې هلته دي د هغې د انسجام لپاره کار کوو. دا یوازې د ترکیې پورې محدود نه ده، وخت په وخت موږ په زوم میټینګونه هم نیسو او زموږ ځوانان چې د هیواد په داخل کې دي هغې د تجربو څخه هم استفاده کوو. همداراز دلته تیل کلونو کې مونږ دلته د پوهنتونونو یو نړیوال اتحادیه ده چې مونږ د هغې د پوهنتونونه چې په افغانستان کې وو دوه کاله وړاندې هم مونږ دوی ته زمینه مساعده کړه ترڅو دلته خپلې تجربې شریکې کړي. د مختلفو پوهنتونونو رئیسان مسؤلین دغه دلته ګډون کوو. یوازینی هدف دلته زموږ دا ده چې یو ښه انسجام وي. دا کار یوازې د ترکیه لپاره محدود نه ده، دا ټول د نړۍ کوم افغان ځوانان چې دي دغه ارتباطي پل ده په ټول نړۍ سره.
بهر سب زیاتره غړي چې تاسو په دې ټولنه کې دي هغه ځوانان دي چې له افغانستانه بهر اکثره یا لوړې زده کړې کوي یا لوړې زده کړې کړې دي یا هم په بیلابیلو برخو کې تخصص لري. بلاخره څه پلان لري د افغانستان لپاره چې یو ورځ خو به تاسو غواړي چې واقعا یو ګټه ورسوي افغانستان ته؟
بله، نو زمونږ یوازینی هدف او موخ همدا ده چې څنګه وشو کولی چې دغه انسجام دغه پیاوړتیا لا وساتو. څو وشو کولی چې د پخوا په څېر زمونږ افغان ځوانان ډېر خارق العاده استعدادونه لري چې د هیواد د ګټې لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د بیا رغونې لپاره په فرهنګي برخه کې دا ترسره شي. نو په دې هیله چې په هیواد کې یو باثباته پیاوړی نظام رامنځته شي او د دغه ځوانانو د دغه کډرونو څخه په مختلفو برخو کې ګټه پورته شي، زموږ د انسجام او د هماهنګۍ یوازینی هدف همدا ده چې باید زموږ ځوانان باید چې بهر ته لاړل هېواد هم هېر نه کړي او په هېواد کې د یو ښه پیاوړي نظام رامنځته کېدو سره یو د هېواد لپاره په مختلفو برخو کې کارونه وکړي. متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې زموږ په تیرو دغه یو دوه کلونو کې زموږ ډیر زیات علمي کادرونه چې هغه زموږ د هیواد ملي سرمایه ځوانان نور هیوادونو ته کډه وکړل او نور هیوادونو ته وکوچېدل، خو لا هم د دوی مینه، د دوی جذبه د هیواد رغونې لپاره، د هیواد د آبادۍ لپاره پیاوړې ده. یو وخت به په ګډه سره د افغانستان لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د افغانستان د آبادۍ لپاره کار کوو. اوس هم په مختلفو برخو کې دغه ځوانان خپلې هڅې کوي. همداراز په نورو برخو کې په خیریه برخو کې دی فعال دي خپل وضعیتونه ورکي سو زمنګ ول زمنګ ځوانان سوکاله او آرام ژوند وکړي.
بهر دفتر سو مخ یادونه وکړه چې تاسو آنلاین غونډې کوي د انټرنیټ لالاري زوم میټینګز په دغه میټینګونو کې پر کوم مسایلو بحث کوي؟
هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې دي میشت دي هغه د پانتونو سازان دي اکاډمیک شخصیتونه هم دي د ځوانانو متخصصین دي او ریسرچران دي نو په دې برخه کې زموږ څو برخې دي. یوه علمي برخه ده چې څنګه وشو کولای چې د رهبرۍ برخه کې او څنګه وشو کولای چې وتوانېدو په دې برخه کې بوخت یو چې د افغانستان د افغان ځوانانو لپاره آنلاین شکل سره هم وی سو د لیډرشپ برخه کې منیجمنت برخه کې دا ګټه ترینو تر سره شي او همدارس د علمي افغانستان کې د علمي پرمختګ د بسیا لپاره پرې برخه کې کار نه کوو. همدارس د دې تر څنګ د افغانستان لکه څنګه چې تاسو معلوم ده هیواد سخت اقتصادي بحران سره مخ ده، ډېرې اقتصادي ستونزې دي. نو یو مسله دا ده چې څنګه وشو کولای شو خپل هیوادوالو لپاره په ټولنیزو خیریه او په دې برخو کې هم د هیوادوالو ته یو لاسرسی وشي. ټول برخې زمونږ اکاډمیک علمي ټولنیزې او خیریه برخې دي تر څو وشو کولای چې خپل هیواد لپاره او د هیوادوالو لپاره چوپړ جوړه شي.
بهر سب افغانستان د هغو هیوادونو له جملې څخه دی چې د ځوانانو یا د تنکیو زلمیانو شمیر په کې تر هر چا زیات دی. تاسو په خپل ټولنه کې په افغانستان کې د نننه له دغو ځوانانو سره یا له زلمیانو سره د مرستې لپاره څه بلانونه لري چې څه به کوي بل اخره هغه کسانو سره چې افغانستان کې د نننه په دې وضعیت کې راګیر پاتې دی او څه په واسه پوره هم نه دي؟
سره لدی چې زمونږ د ټولو افغانانو دند او مسولیتونه دي چې په ګډه سره د افغان ځوانانو ته کار وکړو. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکوله صالح صاحب، پخوا هم په تیرو دورو کې په میلیونونو افغان ځوانان بیکاره او بې برخې وو، خو اوس هغه برخه ډیره زیاته شوې ده. موږ خپله هڅه کوو مختلفو مرجو سره هغه خلک چې بېقید او شرط همکاري او مرستې کوي دې سره په جیرانینو کې و چې څنګه وشو کولای. یو وازنی ابدا ده چې یو څه علمي مراکز فعال کړو چې هلته تخنیکي برخه کې همداراز د ژبو برخه کې د افغان ځوانانو لپاره او په تېره هغه خلک چې ډېر زیات بې بذاته دي د دې لپاره همکاري وکولی شو. په دې برخه کې باید زموږ ټول هغه افغان ځوانان او هغه ټولنې چې په بهر کې فعالیتونه کوي سره له دې چې موږ د افغانستان په بهر میشتو افغانانو یو نړیواله شورا د هغې سره هم غړیتوب لرو، همکاري لرو. خو دا ټولې کومې ټولنې شوراګانې او انجمنونه چې دي چې په مختلفو برخو کې د افغانستان لپاره کار کوي او هلته د افغانانو د ستونزو د هوارې لپاره کار کوي، زموږ ترې هیله دا ده چې هغه د خپل هیواد لپاره هم په دې برخو کې خپل ګامونه لا چټک کړي او څه وشي کولای زمونږ افغان ځوانان چې په ټوله کې افغانان په علمي برخه کې او په نورو برخو کې ستونزو سره لاس او ګریوان او مخ دي د لاسنیوی شي. موږ هم په همدې کې څو خپل فعالیتونه کوو ځوانانو سره، زمونږ ملګري زموږ ټیم افغانستان کې هم فعال ده. لکه څنګه چې موږ هم تاسو ویلي چې زموږ برخه علمي ټولنیزه اکاډمیک او په دې برخه کې موږ کار کوو، خیریه برخه کې هر محل زمونږ ځوانان په دې برخه کې دي. خو مواد ډېر زیات اړتیا لري په دې برخه کې، باید ډېر ګامونه پورته شي. زمونږ د ټولو افغانانو دنده ده سو د هیواد لپاره، د هیواد د هوساینې لپاره قضا کار.
بلی بهر صاحب، تاسو په کوربه هیواد کې دغه راز په نورو هیوادونو کې د ځوانانو له رسمي سازمانونو سره اړیکې لري، له هغوی سره په تماس کې یاست چې هغوی هم په دې هڅو کې شامل کړي د افغانستان لپاره؟
بله، موږ دلته د مختلف سازمانونه دي. په کرکټ کې خو یو نړیوال د اسلامي هیوادونو د ځوانانو یو نړیوال سازمان ده، وای سي ورته وایي. د دې تر څنګ د محصلینو یو نړیوال سازمان ده چې شپږ ورځې وروسته د دې کانفرنس هم پیلېږي دلته. او تقریبا د شپږ څلوېښت هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. ته مونږ خپل پیغامونه د مالیزیا کې یو شمېر ټولنې دي چې هلته کار کوي، ګڼې خپل دفتر په افغانستان کې هم پرانیستی ده چې په مختلفو برخو کې د سولې او نورو برخو کې کار کوي. دوی ته مونږ خپل وړاندیزونه کړي دي افغانستان په برخه کې زموږ سره، پکې را دي ټول افغانانو سره، افغان ځوانانو سره خپلې مرستې جاري وساتي او کار وکړي. دوی سره مونږ په تماس کې یو، په اړیکه کې یو، وخت په وخت سره په مختلفو کنفرانسونو کې چګون کوو او کار کوو.
بلې، بهر صاحب، له افغانستان سره د دغو سازمانونو علاقه مندي تر پخوا فکر کوي چې کمه سوې که زیاته سوې ده؟
د یو شمېر سازمانونو علاقه زیاته سوې ده، خو یو شمېر سازمانونه خپل دفترونه هلته نه لري. په تېره هغه بشري سازمانونه چې په بشري برخه کې کار کوي، بشري مرستې رسوي، او یو شمېر زیات شوي، یو شمېر شته هغه سازمانونه چې نوي تازه دمې راغلي دي چې هغوی هلته خپل دفترونه پرانیستي دي او غواړي چې په هېواد کې خپل فعالیتونه وکړي. خو په ټوله کې اغېزمن شوي دي، لویه اغېزمنتیا شته. نو هیله دا ده چې باید سازمانونه چې بشري برخه کې کار کوي لابي وشي، مختلفو برخو کې افغان ځوانان لپاره لابي وکړي چې د هېواد هېوادوالو لپاره کار وکړي. سو په داسې وخت کې د تېر په پرتله هېواد ډېر زیات اړتیا لري، هېوادوال زموږ ډېر زیات ضرورت لري په مختلفو برخو کې، هغه د مرستو وي، که هغه علمي برخه کې وي، ښوونیزه برخه کې وي، ورزشي برخه کې وي، په ټولو برخو کې به سخته اړتیا ده او په مختلفو د نړۍ په ټولو برخو کې باید لابي وشي. سو زموږ د افغان ځوانانو لپاره، د افغان ولس لپاره چې په هېواد کې ستونزې دي، د همکارۍ لپاره فعال کار وشي او ونډه ورکړي.
بلې، بهر صاحب، تاسو د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم ونډه اخلي. کله ناکله چې افغانستان کې ځینې طبیعي آفتونه راځي، زلزله کېږي، سیلاب راځي یا نور مشکلات پېښېږي، تاسو هم لاس په کار کېږي. په دې برخه کې ستاسو هڅې پر کوم مسایلو متمرکز دي؟
د ځوانانو بنسټ چې د ځوانانو نړیوال مرکز چتر لاندې کار کوي، دا بنسټ همداراز په ټولو برخو کې په خیریه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. همداراز روزه کې تقریبا $15,000 مطابق هغه افغانان مرستې وکولې چې هغه مختلفو برخو کې اړمنو خلکو ته، د هېواد په مختلفو برخو کې خلک چې ډېر زیات اړین اړتیا چا چې اړتیا درلودله، سره له دې چې موږ پخوا نه دا بنسټ تقریبا له $2,000 کال نه کار کوي، او موږ په ښوونیزه برخه کې، خیریه برخه کې، بشري مرستې کې، ټولنیزو برخو کې د هېوادوالو لپاره مرستې رسولي. موږ د روژې مبارک میاشت کې هم اړمنو خلکو سره همکاري وکوله او همکاري م ترسره کړله. د دې تر څنګ بل دا ده چې هغه افغان ځوانان چې د هېواده بهر وي، تاسو معلوم ده ترکیه کې همداراس نورو هېوادونو کې زموږ افغان ځوانان هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، او بیا هلته ځینې قانوني محدودیتونه هم دي. دې سره هم زموږ د بااحساسو هېوادوالو پیاوړو شخصیتونو دغه همکاري کوي. نو موږ کوښښ کوو سالی صاحب چې هغه ځوانان، افغان ځوانان چې له هېواده بهر دي، موږ خپله ډونیشن جاري وساتو، دا ته یو منظم پلان جوړ کړو چې لا پیاوړی شي، ځکه چې خپل افغان ځوانان زمونږ غړي له هېواده بهر چې دي، خپل ډونیشن وخت په وخت یو شمېر کسان چې موږ سره دي ورکوي، دا غواړي چې لا هغه خپلی کړو، څو په نورو برخو کې هر وخت یو ځانګړې بودیجه ایښي چې هېواد کې نور ځایونو کې چې کله ستونزه پېښېږي هلته همکاري ترسره شي.
ازادي راډیو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام ته غوږ یاست. له ازادي راډیو څخه نن مو د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار میلمه دی چې په ترکیه کې نن سبا د افغان ځوانانو د یو مرکز مشري کوي، او د افغانستان تر څنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځوانان سره منسجم کړي دي. بهار صاحب، تاسو څومره ځوانان سره راغونډ کړي دي، او په کومو هیوادونو کې ستاسو دغه غړي ځوانان شمیر زیات دی؟
زموږ ځوانان په اروپایي هیوادونو کې، په جرمني کې، په هالند کې، سویډن کې او د اروپایي هیوادونو کې زمونږ ځوانان شته، په عربي نړۍ کې همداراز، په متحده عربي اماراتو کې، په سعودي کې، په عربي نړۍ کې هم زمونږ ځوانان شته، په امریکا کې، استرالیا کې او نورو منځنۍ آسیا کې زمونږ سره د افغان ځوانان شته او کار کوي. یعنی د مختلف نړۍ په مختلفو برخو کې افغان ځوانان زمونږ د انسجام لپاره، د فعالیتونو لپاره په ګډه سره چې کار کوو. ستاسو ته مخکې نه ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا مرکز د ترکیې پورې محدود مرکز نه ده، د افغانستان د ځوانانو نړیوال مرکز ده، یو عمومي مرکز ده او د ټول افغانانو مرکز ده. موږ فقط یو چتر رامنځته کړی ده او په ګډه سره د ټولو به احساسو هیوادپالو افغانانو سره په ګډه سره دا فعالیتونه کوو. د نړۍ په مختلفو برخو کې زموږ د یاد مرکز استازي او با احساسه غړي او وخت په وخت سره دی غونډې کوي، خپل ګزارشونه هم شریکوي، په مختلفو برخو کې فرهنګي ناستې کوي، ملي ورځې لمانځي، جشنونه لمانځي او په همداراز د روژې په مبارک میاشت کې د افغان ځوانانو سره چې حتی خپل هغه هیوادونو ته نوي تللي همکاریانې کوي، چې هغه ځوانان چې خپل مال ته کوم هیوادونو کې یو او نوي ماجر شوي هغې سره هم وخت په وخت سره مرستې کوي او فعالیتونه ترسره کوي.
تاسو مخکې په تحصیلي او تعلیمي برخه کې هم د خپلو فعالیتونو یادونه وکړه. د نړۍ زیات هیوادونه غواړي چې افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي، په دې برخه کې تاسو څومره د دوی سره په تماس کې یاست چې حقدار ته ورسیږي او واقعا زیات ځوانان جذب سي، یا دوی دغه کوربه هیوادونه خپله ونډه زیاته کړي د افغانستان لپاره؟
سومه د پخوا هم شمیر قراردادونه ترسره شي وو په هیواد کې د لون بدلون سره د قراردادونه ټکنی شول، چې هغه کې مختلفو برخو کې د افغان ځوانانو لپاره په وړیا توګه سکالرشیپونه وو او د زده کړو لپاره. په اوس مهال کې د سکالرشیپونو لړۍ ټکنی شوې ده تر دې پورې چې هیواد کې لکه ثبات پیاوړی شي او په ټولو برخو کې زما غږ دا ده چې تعلیمی برخه، تحصیلی برخه باید د غیر سیاسي وي، هیڅ ډول سیاسي کړیو پورې ونه نخلول شي، سو په ټولو افغان ځوانانو ته د تعلیم، د لوړ زده کړې زمینې مساعد شي. سره له دې چې اوس هم په دې برخه کې د همکاریانې کوي، په متحده عربي اماراتو کې افغان او عرب تجارت متحده عربي اماراتو هغه هم د سلو کسانو سکالرشیپونو خبره کړې وه چې په دې برخه کې آمده وو چې سل کسانو ته په وړیا توګه سکالرشیپونه ورکو. د نجونو برخه هم پکې وه او د ځوانانو پکې وه. نو په دې برخه کې به ته هلته کومې ډیپلوماتیکې برخې چې دي او داراز د نړۍ په نورو برخو کې زمونږ سفارتونه، قونسلګرۍ هم په دې برخه کې باید فعال اوسېږي او دا د دې دنده هم ده چې په دې برخه کې هغه تحصیلي برخې دا تعقیب کړي ځوانانو ته زمینه مساعده شي. نو موږ غواړو چې دا چتر پیاوړی کو او د ټولو سره تماسونه ترسره شي. خو په ټوله کې عمومي د اړوند هیوادونو ډیپلوماتیکې څانګې، سفارتونه، قونسلګرۍ، تحصیلي اتشي باید هم خپل ګامونه چټک کړي، سو په داسې محل د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو برخه کې خپلې هڅې چټکې کړي او لازمینی برابر شي.
بله، بهر سب دغه هیوادونه چې دغه سکالرشیپونه ورکوي، خو په بدل کې هم ځینې غوښتنې لري، ځینې شرایط لري. عمده شرایط د دوی څه دي په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره؟
دې اکثر محل اوس مصر سکالرشیپونه ورکول. دلته په هیواد کې تاسو ته معلومه ده د بدلون سره زمونږ هیواد همدارس نور هیوادونو ته اوس یو رسمیت مونږ نه لرو چې رسمي زمونږ ډیپلوماتیک دستګاه جام ده، په ټپه ولاړه ده. یوازینی لویه ستونزه چې رامنځته شوې ده هغه د نه رسمیت پیژندګلوي همدارس زمونږ ډیپلوماتیکه ساحه چې هغه ټکانۍ ده او هغه فعالیتونه نه ترسره کیږي. خاص شرایط، خاص غوښتنې نشته، خو که چېرته زمونږ بل داده چې دغه خپلواکي تحصیلي برخه په ټوله کې عمومي چې هر څوک حاکمانی خو د افغان ځوانانو لپاره باید زمینې مساعده شي. کله هیڅ څوک باید د تعلیم لپاره د زمینې مخه ونه نیسي او پرېږدي چې افغان ځوانانو لپاره زده کړې زمینی مسایل شي په هر برخه کې کاغذ شریعتو برخه کې په خاص سعودي هم په مختلفو برخو کې شکونه ورکول زمونږ افغان ځوانان تاسوسم پر بخکی همکاری نه کی خو دا باید هلته غوښتنه زموږ دا ده چې دا باید د هلته په اړوند هیوادونو کې تحصیلي برخه تحصیلي اتشي پر بخکی همکاری وکړي. تیر ځل ته کوم قراردادونه تشي وو کوم قراردادونه تر سره شي وو د بدلونو بدلون سره د قراردادونو ټکنی شو لمازی وزینه لته او چې د سره موږ تماس مونږ دلته یو د اسلامي نړیوال پانتون رئیس سره دی ویل چې حالات لږ مستقر حالات لږ خشي موږ خپل ژوند ته وفادار یو سو شو کولای چې کوم تحصیلي برخه کې قراردادونه ترسره شوي دي او کار وکړو او افغان ځوانان ته په دې برخه کې زمینی مساعد کړو. خو په ټوله کې هڅه باید دا وشي چې تحصیلي برخه خپلواک پرېښودل شي سو په دې برخه کې نورو هیوادونو ته تاسو کوم ځوانان چې دي څوک چې دي باید زمینه او برابر شي. چې لوی ستونزه بل دا ده چې افغانستان کې د پاسپورټونو د ډېرې افغان ځوانانو ته چې کله زمینه مساعدې کې هغې ته پاسپورټونه په ډېر زیات په سختۍ ورکول کېږي چې کله یا د سکالرشپ وخت تېر شوی نو افغان ځوانانو ته هم باید په دې برخه کې کوم کسان چې سکالرشپونه یا تحصیلي زده کړې برابرېږي دې ته یو ځانګړی کمیشن ایجاد شي سو په دې برخه کې د پاسپورټ په برخه کې ورسره پوره همکاري وشي چې نورو هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړ شي. ډېر ځوانان ستونزه همداده چې ډېر ځوانان بېرته له زده کړو پاتې کېږي هغه ستونزه داده چې دوی ته زمینه نه مساعدېږي د پاسپورټ چې کله د سکالرشپ ورته راشي نو دغه ستونزه همداده په دې لړۍ کې باید د هم دا ستونزه باید هواره شي او ترڅو نورو برخو کې په اسانۍ سره زموږ افغان ځوانان د نړۍ په مختلفو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او بیرته د هیواد لپاره راوګرځي او خدمت مستر شي.
به هر څه بیا ځوان چې نن سبا په افغانستان کې ژوند کوي څه ترلاسه کړي دي څه له لاسه ورکړي دي؟
افغانستان کې په تیرو کلونو کې وزینه پرمختګ چې دا شوی و چې افغان ځوانانو په مختلفو برخو کې زده کړې کړې وي. خو اوس مهال افغان ځوانان ډېری افغان ځوانان بیکاره دي د هغې وړتیاونه که هغه په ټولو برخه کې دي که هغه انجینر ده د نورې برخه ټول علمي کدرونه په ټوله کې علمي کدرونو یو دغه داده چې هغې په کوم روحي سره چې راغلي و اوسمهال تاسو ته ما پخوا هم بېکاري زیاته خو اوسمهال هغه شته ساحو کې د دې لپاره د کار نشتون ده ځکه چې افغان ځوانانو د ماسترۍ او د دکتوري تر کچې زده کړې کړي هلته ورته لازمه زمینه نه ده مساعده چې په خپلو برخو کې فعالیت وکړي هلته ورته زمینه مساعده شي. نو باید په دې برخه کې دې ته زمینه مساعده شي چې او یوازنۍ هغه داره چې د دې د کاري نشتون عمله زموږ افغان ځوانان د روحي ستونزو سره مخ کړي دي په اشاره افغان ځوانان د خپل هڅه کوي سو په دې برخه کې خپل هغه دغه دې نه بیلي همت. نو دا شی بیللي دي چې موږ تاسو د کومو کسانو چې زده کړې کړي دي او همکاري یعنې په نورو برخو کې د سره کړي تجربه لري داسې هغه ده. بل داره چې هغه ډېری ځوانانو چې په هیواد کې او نور هیوادونو کې زده کړې کړې وي او بېرته مهاجر شول نو غټه ستونزه داره د ذهنونو فرار هغه مغزونه چې په پیډیر سره مې گزارش یو هغه ځوانان چې لکونو په میلیونونو افغانۍ په سره مې گزاري او پنګونه شی و د لیوا څخه بارار ده هم ډیر لوی ستونزه ده چې د کولې ته شی سخت دی زمنګ ای وزنه هنده کوم دا لڅو دا ځوان کډرن ترمنځ وینځ جام را مست کو او د زمینی په مسایده د سره بیا د هیواد لپاره د خدمت جوړش.
ډېر مننه د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار چې د خپلې ټولنې د فعالیتونو دغه راز د افغان ځوانانو د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه مو د ازادي میلمه پروګرام کې څرګندونې وکړې.
ډېر زیاته مننه صالح صاحب تاسو ته هم په چارو کې د بریا او هیله کوم چې موږ ته مو وخت راکړ او د افغانستان ځوانانو نړیوال مرکز فعالیتونو ته سر شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
سودے کمپ سودے سوداگر سوداگر گسپ سودے کمپ سودے سوداگر سوداگر تلپ سودے بمپ سودے سوداگر سوداگر گسپ سودے کمپ سودے سوداگر سوداگر پگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسود سوداگر گس پسود کام پسود سوداگر سوداگر جنت دمستورو بہوس کے دمست انجام پسو دے سوداگر یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سوداگر گس پسود کام پسود سوداگر سوداگر سودا گرا سودا گ ګره دس په سوده ګم په سوده سودا ګره سودا ګره
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لشفغو د سهار تر شپغو بجو په منځري صفه دولس شپګنوي
او د سهار لشفغو د مخام تر شپغو بجو په لندو صفو 0.20 او 30 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
Krishna رسیده نیمه خواهد.